ستړي مشي دا مشال رادیو دا په پیښور کې د مازیګر درې او په کابل کې دوه نیمې بجې شوې. ظفر خان مو په روانه یو سات خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. په دویمه نیمایي کې ونیز پروګرام د مشال رادیوي مجله در خبرو، خو اوس د دې مهال خبرونه اورو. ویان بوریوال کاکړ.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. په خیبر کې د ترهګرۍ په پیښو کې د وژلسو سرتیرو خپلوانو د میاشتنۍ وظیفې او معاوضې نه ورکول کېدو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. ملګري ملتونه نن په افغانستان کې د ماشومانو د نړیوال ورځې لمانځلو لپاره په بیلابیلو سیمو کې غونډې کوي، او د امریکا د شیکاګو ښار په یو روغتون کې یو تن ډزې کړې چې له کبله یې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي. اوس بشپړ خبرونه. په خیبر کې د ترګری په پیښو کې د وجلسو سرتیرو خپلوانو د میاشتنۍ وظیفې نه ورکول کېدو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. د دوشنبه له ورځې په جمرود کې د پیل سوې دې ناستې یو ګډونوال ملک پرویز مشال رادیو ته وویل دا وظیفې له هغه وروسته بندې سوې دي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل سوې. ده وویل هغه معاوضه هم نه ده ورکړل سوې چې د پاکستان په نورو برخو کې د وجلسو سرتیرو کورنیو ته ورکول کېږي.
ما پکې بچای شهید شوی دی. واقعا دا وا چې هغه پولیو لپاره یې لګلی وو چې هغه مونږ له یې څه لږه غوندې وظیفه دغو ماشومانو له یا هغو میندو له یې وکړه، خو اوس دوه میاشتې او اتلس ورځې وشوې چې هغه بند شوي دي. نو مونږ په دا سلسله کې بیا باب خیبر ته راوتي یو.
بلخوا د پېښور مرستیال کمشنر دفتر چارواکو مشال رادیو ته وویل چې د احتجاج کوونکو دا ستونزه یې له حکومتي چارواکو سره شریکه کړې ده. د پېښور د وژل سوي پولیس افیسر طاهر داوړ زوی امجد داوړ وایي وزیر اعظم عمران خان ته یې هم ویلي چې دوی د خپل پلار د قتل په اړه نړیوالې پلټنې غواړي. امجد داوړ د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له وزیر اعظم عمران خان سره لیده کاته وکړل. نوموړي مشال رادیو ته وویل وزیر اعظم ډاډ ورکړی دی چې هغه چارواکي یا اداره به پلټنې کوي پر چا چې د دوی د کورنۍ باور وي.
ورته وکړه وویل چې مونږ به دې ته به رسېږو چې څومره د ملک مشینري ده هغه به دا باندې لګوو. نو ده وویل چې بس تاسو به سپیسیفای کړي، او ما خو هغې مونږ ته یقین راکړو چې دا خپل چې کوم تاسو افسران خوښوي که تاسو مطمئن نه نو مونږ به بیا ایجنسی هم درته غاکړو، خو لکه هغه خبره یا مونږ سره فیصله کړی نه ده.
طاهر داوړ د اکتوبر پر 8مه په اسلام آباد کې تښتول شوی و، او د نومبر پر 14مه یې مړی د افغانستان په ننګرهار کې میندل شوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانې شازدافیر پاول جونز وربللې ده، او هغه ته یې د پاکستان په اړه د امریکایي ولسمشر د څرګندونو په اړه احتجاج کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی پاول جونز ته د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د پاکستان ضد بې جوازه او بې اساسه تورونو په اړه کلک احتجاج کړی دی. تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دوشنبه په ورځ پر ټویټر پاڼه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ادعا رد کړې ده چې پاکستان د دوی لپاره هیڅ هم نه دي کړي. عمران خان لیکلي دي چې د 11 سپتمبر په پیښو کې یو پاکستانی نو وشکیل، خو بیا هم د ده په وینا د ترهګرۍ ضد امریکایي جګړه کې د پاکستان 15,000 کسان وژل سوي دي، او شاوخوا 130 اربه ډالره مالی تاوان رسېدلی دی. دا لغه وروسته ده چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دوی نور پاکستان ته په اربونو ډالر ځکه نه ورکوي چې د ده په وینا پاکستان یې په بدل کې د امریکا لپاره هیڅ نه دي کړي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې د دې خاص مثال اسامه بن لادن دی، او افغانستان یې بل مثال دی. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان هم یوازې یو له هغو هېوادونو دی چې له امریکا پیسې اخلي، خو په بدل کې یې څه نه کوي. په کوټه کې د یو لوی احتجاج پر مهال پاکستانی ریاست غوښتنه سوې ده چې لا درکه کسان دې پیدا کړل سي او عدالت ته دې وړاندې کړل سي. د دوشنبه په ورځ تر سره سوې د احتجاج کې د مدني ټولنې غړي د بشري حقونو لپاره کارکونکي او د ورکل سو بلوچ وګړو لپاره مبارزه کوونکي تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز غړي هم شامل وو. د دې تنظیم مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ بیګا مشال رډیو ته وویل چې د لا درکه کسانو د نمونو لیست یې پاکستانیو او د ملګرو ملتونو چارواکو ته ورکړی دی. نوموړي وویل که امنیتي ادارې څوک ملزم ګڼي نو هغه دې عدالت ته وړاندې کړي او د عدالت هره پریکړه به دوی ومني. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر پر 15مه پارلمان ته وویل چې حکومت یې د لا درکه کسانو موندل جدي اخیستي او کار پرې روان دی. ملګری ملتونه نن په افغانستان کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې لمانځلو لپاره په بیلابیلو سیمو کې غونډې کوي. د ماشومانو لپاره کارکونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ماشومانو نړیوالې ورځې پر موقع په افغانستان کې د ماشومانو د روغتیا په اسانتیاو کې زیاتوالی، په سکولونو کې د ماشومو نجونو د شمیر زیاتېده او په کم عمرۍ ودونو کې د کمی راتللو په څیر پرمختګونه لمانځي. خبر پاڼه زیاتوي چې دا ورځ د تشدد، تیریو او غربت په ګډون د هغو چیلنجونو یادونه هم کوي چې افغان ماشومان ورسره مخامخ دي. د امریکا د شیکاګو ښار په روغتون کې یو تن پر خلکو ډزې کړې دي چې پکې د یو پولیس افیسر په ګډون لږ تر لږه درې تنه وژل شوي دي. د پولیسو ویان د نومبر پر 19مه پر ټویټر لیکلی دی چې له مرسي روغتون سره نږدې دا پیښه رامنځته شوې ده. د شیکاګو ښاروال رام انوانویل ویلي چې د پولیسو افسر تر څنګ په دې پیښه کې یو ډاکټر او د فارمیسۍ یو کارکونکی هم وژل شوی دی. چارواکي وایي برید کوونکی هم وژل شوی دی، خو دا لا نه ده څرګنده چې هغه پولیسو وژلی دی او که په خپل ځان وژلی دی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیا اوري.
د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ پیسې خرڅې کیږي او په 1.40 روپۍ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.20 روپۍ یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو درهم په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 1.50 روپۍ او په 1.90 روپۍ یو افغانۍ په 1.10 روپۍ او په 1.20 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 3.40 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.20 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور اوبنو کې به موسم وچ وي او کوټه کې د باران امکان شته. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 26، بنو کې 11 او 26 او په کوټه کې 1 او 40 وي.
خبرونه د کرنسی او بی او د موسم حال مو واوریدو. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه لرو. په خیبر کې د هغو خاصدار او لویز واک سرتیرو خپلوانو احتجاجي کیمپ لګولې چې د وسلوالو په ضد جنگ کې وجل شوی. دوی له حکومت غوښتنې لري.
او دماز بیمو عبدالرازق نمایه و اپا لیویس که چکم ده وددار و گوورنر سردار مهتاب آقا چکم ده منگ تا ایلانه نوگل جه 20,000 روپیه چکم ده تاست وزیفه ملویگی مات نه چکم ده واسه پاری به نوکاری نملاشه.
دو پاکستان وزیر اعظم عمران خان ده وجل شوی پولیس افسر تایر داور کورنه سره لیدلی. ورکوشو و کسانو دو مندلو لپاره پا کتا که احتجاج شوه. د پاکستان دولتي بانک وای سعودي عرب ورته د 3 عرب امدادي پیکج په اولنی قسط کې پرون 1 عرب ډالر ورکړي راپور پرې لرو. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ترامپ وای پاکستان تر پیسې خستي خود ترهګرۍ په ضد جګړه کې کار نه دی کړی. شنون کې په دې اړه څه
او که امریکا دې فکر وکړي په امونه چې نو امریکا افغانستان کې نشي کامیاب کېدو ورته ځالې کې دي چې پاکستان د جهاد کې نه لاس واخلي، افغانستان د خپل قوت وګوري.
په اونیز خبرونه د مشال رادیوي مرکه کې مجله کې درته د نورو هنري او ادبي معلوماتو ترڅنګ د شاعر خالد اورغزي سره مرکه لرو.
د خیال په دشت کې چې پروت دی د کیکر په ازغو خالد اسره دی کړي په وینو د لفظونو صفه.
نور راپورونه هم لرو، را سره اوسه. او وسم رازو د دې خبرونه اولنی راپورټ لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل پرونه راهسي په باب خبر جمرود کې د هغه خاصدار او لویز زواک سرتیرو کورونو غړو یو احتجاجي کیمپ لګولې چې د وسلوالو په ضد جنگ کې وجل شوې دي. دا خلک وایي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ورګډېدو وروسته دوی د یتیمانو میاشتنی وظیفې ختمې شوې دي. دوی دا غوښتنه کوي چې د پولیسو په څیر د ورته وظیفې معاوضې او مراعات ورکړل شي. چارواکي وایي دې مسلې باندې به غور کوي او تمه ده چې زر به حل شي. په دې هکله نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر قبایلی ضلع په جمرود کې د ترګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شویو خاصدارو او لیوی ځواک کورنیو غړو په باب خیبر کې یو احتجاجي کیمپ لګولی. او وایي د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د زم کې دوه وروستو د دوی د یتیمانو میاشتنۍ وظیفې ختمې شوې دي او دوی ته هغه معاوضه تر اوسه نه ده ورکړل شوې، کوم چې د پاکستان په نورو برخو کې د ځواکونو اغیزمنو کورنیو تور کول کیږي. په دې احتجاجي کیمپ کې د جمرود ملک پرویز مشال ریډیو توای
اما پکې بچای شهید شوی دی. توفیق توفیق اولدار لیویز واقعیا دا وا چې هغه پولیو لپاره یې لګلی وو چې هغه مونږ لایې سره غوندي وظیفه د ماشومان ولا یا غمیند ولا یې وکړه. خو اوس دوا میاشتې او اتلس ورځې وشوې چې هغه بند شوی دی. مونږ د حکومت نه دا خواست کوو، اپیل کوو، کم چې کی پی کی پولیس لا کم شی دو ورکړی وي، لگا آلتا 60 لاکھ روپے دی، مونږ نوجوانانو له 10 لاکھ روپے ورکړی دی.
نکاب شاه اپریده وای چې زوی پی او ځانمرګي برت کی وژل شوی خو څوک یې ستونزو ته پام نه کوي.
او زماز به و عبدالرزاق نمایه و اپلی ویس که چکم ده والدارو 19 جنوری 2016 که چکم ده پا وزیر دن که خودکش ده ماکاو شو پا که چکم ده شهید شو نه پرتین که چکم ده گوورنر سردار مهتاب آقا چکم ده منگ تا ایلانه نولا چه 20,000 روپی چکم ده تاست وزیفه ملوی گیری بچو صحت و ایژوکیشن ده ارسی بی مفتی جو کرا چه دو بچی بالغه ته ورسیږي هغه ته نوکری ملاویږي، خو ماته چې کوم د وسپاره به نوکری نه ملوشن هغه بچی ته به څنګه ملاویږي.
په دې احتجاجي کیمپ کې شریک ځن نورو کسانو هم خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
زه مسترخیل کټیا خیل قبیله سره تعلق ساتم. ما ورور و حاجی نواب شاه ډیر تکړه او ډیر بادر سړی وو. سو پیاره په امبلې شوی خو دهشتګر به دوه تن شول مخابخ کېدی. په دا کې دومره تکړه توب وو او دومره هغه په کې زړهور وو. هغې نه پس په لړامسار و نایب صوبهدار وو، کارخانه او پاټک باندې په خودکش وشو، په خودکش کې شهید شو. نو اوس حکومت ته مونږ دا خواست دی چې ما ورور نعمت شاه سپایي دی او شهد ورور مې په شهید شوی دی. او ته اوسه پورې چې کم نور کسان دي پوهشوه نایب صوبهداران دي، ما ته څله ورور خپل حق نه ملاویږي. نواب شاه جی بس 22,000 روپیه رکوي میاشتې، پوهشوه هم اوس بند شوې، پولیټیکلی نه ملاوی دی.
مهمان اما نه ملا فریدي، زه د قصدار شکیل شهید ورور یم. کمانډر شکیل شهید چې و هغه ډېر نر بهادر انسان و، هغه و هیڅ کله هار نه منلو. هغه ته دوه درې وارې چانس ملاو شو، هغه باندې بلشت شو، خو هغه هیڅ کله هار نه دی منلی. په 28-2000 کې د شهادت هغه نصیب شو. په 30 لاکھ باندې څه کار مږي، ځکه چې هغو کور نشته، هغو هیڅ ژوند نشته. نو زه حکومت دا اپیل کوم، مهرباني وشي چې هغو بچو تلیمونه لګیږي، کوزرات کې هغه پولیس ته ملاویږي، اوس پټه زم شو نو کور چې موږ ته ملاو شي.
د خیبر ډیپټي کمشنر د دفتر چارواکي وایي دوی د دغه اغیزمنو شویو کورنیو د غستونزه د فاټا سیکریټریټ چارواکو سره شریکه کړې ده او هڅه کوي چې د داسې اغیزمنو شویو کورنیو مراد بحال وساتي، خو له دستي څه واضحه پالیسي نه دراغلي. چارواکي وایي یوازې په جمرود کې 30 خاصدارو او لیوی ځواک کسانو د وسلوالو پر ضد د مزاحمت په وخت خپل ځانونه د لاسه ورکړي دي. او بیا په ټوله خیبر قبایلی ضلعه کې د 100 نه زیات خاصدار او لیوی ځواک کسان وژل شوي او په لسګونه جوبل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د وجل شوی پولیس افسر طاهر داوړ کورنۍ سره لیدلی او د هغه په مرګ خپګان ښودلې. په همدې حال کې په ټولنیزو رسنیو کې د مطالبې زور اخیستی چې د داوړ د وجنې په اړه د ملګري ملتونو پلټنې وکړي. دا غوښتنه په لومړي سر کې د طاهر داوړ زوی کړې وه چې اوس وایي که څه هم په خپله مطالبه ولاړ دی، خو د وزیر اعظم په وړاندیز د ملګرو سره مشوره کوي. داوړ تیره میاشت له اسلام آباد تښتول شوی و چې وروسته یې مړی د ډیورن د پولې ته څیرمه د ننګرهار په حدودو کې وموندل شو. بشیر ګواښ پې راپور لري.
له اسلام آباد د تښتول شوي پولیس افسر طاهر داوړ چې وروسته یې مړی د افغانستان له ننګرهار وموندل شو، زوی امجد داوړ وای د وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کې خپل د غوښتنه تکرار کړه چې د پلار د وژنې پلټنې دی و نړیواله اداره وکړي. هغه د نومبر په 19 تر دې ملاقات څو شیبه وروسته مشال ریډیو ته ویل
دواره ته وفره ویل چې موږ به دې ته برسېږو چې څومره د ملک مشندري د هغه په دبندې لګاو چې هغه د نتیجه راوباسي. او موږ خپل څه کوم مطالبه وه هغه مې مخې ته کړه چې موږ د فینولا قومي ایجنسی باندې د هغه غواړو چې وشي. نو ده وویل چې بس تاسو به سپیسیفای کړي او ما خو هغې موږ ته یقین راکړو چې د خپل چې کوم تاسو افسران خوښ وي کوم تاسو خوښ وي لکه هغې مطابق به هغه وشي. که تاسو مطمئن نه نو موږ به بیا ایجنسی هم درته غږو. خو لکه هغه خبره یا موږ سره فیصله کړې ده یا لګیا یو پرې باندې او چې کله فیصله شي بیا به تاسو خبره شي.
د پاکستان حکمران ګوند تحریک انصاف د نومبر په 19 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مشر او وزیر اعظم عمران خان د طاهر داوړ د کورنۍ غړي اسلام آباد ته ورغوښتي وو او هلته یې ورته د غمرازۍ ترڅنګ وویل چې هر قسم مرسته به یې کوي. د پېښور د کلیوالو سیمو د پولیسو مشر طاهر داوړ د اکتوبر په 26 په اسلام آباد کې تښتول شوی و. د نومبر په 13 د افغانستان له ننګرهاره د مړي پیدا کېدو خبر راغی. وزیر اعظم عمران خان د طاهر داوړ د وژنې پلټون لپاره د استخباراتي ادارو او امنیتي چارواکو په غړیتوب یوه کمیټه جوړه کړې ده. د پاکستان کورنو چارو وزیر مملکت شهریار افریدی د نومبر په 19 په اسلام آباد کې وی غونډې ته د وینا په مهال ویل چې ریاست به انصاف ضرور کوي.
جیسے میں تور خم گیا اور ایس پی طاهر داوړ شهید
دی ویل کزه چې څنګه تورخم تلاړم او د اس پی طاهر داوړ مړه میرا پورته کوم. دغه سي د هغه کورنۍ او هر پاکستانی وګړي ته پیغام دادې چې ریاست به هر حد ته ځي او مجرمین کې د هر ځای وی سزا به ویني
او وو جو کلپریټس هن انکو ایگزامپل بنائےگی.
د طاهر داوړ د مړي سره یو خط ترلاسه شوی او چې پکې لیکل شوی داعش وسواله ډله د دې ذمہواري اخلي، خو دې ډلې د خپل روایتي رسمي مطبوعاتي لارو د دې تصدیق نه دی کړی. په همدې حال کې پرون په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال په خپل فیسبوک پاڼه او ټویټر لیکلی چې د پاکستان سره شریکو تحقیقاتو کولو ته تیار دي، خو تر اوسه پاکستانی چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي.
دا مشال ریډیو دا با میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په پاکستان کې د ورکو شو کسانو د مندلو لپاره مبارزه کوونکي وای په زورګونو بلوچستان د امنیتی ادارو په لاس غیب کړل شوی او باید عدالتونو ته حاضر شي. دوی په دې لړ کې په کوټه کې احتجاجي ناسته کړې او تورې ولګاو چې د ازادي اخیستونکو بلوڅو وسلوال مبارزې ځپلو لپاره ولسی وګړي لادرکه کړل کیږي. د امنیتی ادارو همیشنه دریز دادې چې ټول ورک شوی کسان د دوی سره ندی او یو کمیشن د دې مسلې په حلولو کار کوي. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف حکومت ویلي چې د دې مسلې حل یې لومړی توپ دی. بشیر ګواښ په دې اړه راپور لري.
د نومبر په 19 په کوټه کې په زرګونو خلکو د پاکستان له ریاست وغوښتل چې غیب کړل شوي کسان دې تر موندلو وروسته عدالت ته حاضر کړي. په دې مظاهرو کې د مدني ټولنو او بشري حقونو لپاره کارکوونکو سربیره د لدرکو بلوچانو لپاره اواز پورته کوونکي تنظیم یا وایس فار مسنګ بلوچ پیپل ګڼ غړي شامل وو. د دې تنظیم مرسیال مشر ماما قادر بلوچ د نومبر په 19 مشال لیډیو ته ویل چې دا ځلې مظاهره ځکه لوی وه چې پښتنو هم ورسره پکې برخه واخیسته. هغه زیاته کړه
هغه لس موږ دوی ته ورکړې دي ورکینګ ګروپ ته ولاړه مالته اقوام متحده ته ستمبر کې هغه ته مې ورکړې او بغل د یو کتاب ته ورکړې مسخ شو د لاشو چې دا وګوره هغه تاسو اعتبار نشته. مجھے ڈیمانڈ دا دے کہ بالکل بے گناہ دے یا گناہ گار دے. اگر گناہ گار دے تو یا بے گناہ دے عدالت پہ پیش کر. عدالت دوی ته هر سزا ورکړي موږ ته منظور دي.
د پاکستان پوز په تیر وختونو کې داسې داوی بی بنیاده بللی چې په زورګونو خلک غیب کړل شوی دی. د پوز ویندانو څو ځل په خبري غونډو کې ویلي چې د لسګونو په شمیر کې غیب کړل شو د کسانو موندلو لپاره د حکومت یو کمیشن کار کوي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر په 15مه په پارلمان کې ویل چې حکومت یې د غیب کړل شو کسانو موندل جدي اخیستي او کار پر روان دی. خو ماما قدیر مشال رډیو ته ویلي چې حکومت په خپلو ژمنو عمل نه کوي. په همدې حال کې د تحریک انصاف حکومت سره د شپږو شرطونو په بنیاد شامل شوی ګوند بلوچستان نېشنل پارټي غړي وایي په دې لړ کې پرمختګ شوی دی. په پارلمان کې د دې ګوند غړي آغا حسن بلوچ د نومبر په 19مه مشال رډیو ته ویل په شپږو شرطونو کې د دوی لومړی شرط دا و چې لا درک کړل شوی کسان به موندل کیږي. دو سو ڈائی سو بندے تو آگے بازیاب ہو گئے. دو سو یا دو نیم سو کسان را اخلاص شوی دی خو اکثریت لا ہم ندی خوشی شوی. من غواړو چې د حکومت سره کومه معاهده شوی دا غی لمخی دا د غیب کړ شو خلکو مسله حل شي. من جمهوریت خلک یو غواړو دا ستونزه په جمهوریت طریقې حل شي. خو که تر یو کال پورې حل نشو نو به موږ حکومت پریدو او په اپوزیشن کې بکینو. لنیز دی 500 کلن رهسی په بلوچستان کې ځینی وسلوال ډلې له پاکستانه د ازادۍ لپاره وسلواله مبارزه کوي. په دې دوران کې د پاکستان بشری حقوقو کمیشن او د انساني حقوقو لپاره نړیوالو ادارو څو ځل د خپل رپورټونو په خبرولو سره د امنیتی ادارو په لاس د خلکو غیبول او زورول غندل دي. خو پوز په بیا بیا دا تورونه رد کړي او وايي هلته د خپل خاورې په حفاظت بوخدي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان دولتي بانک وای سعودي عرب ورته د 3 عرب امدادي پیکج په اولنی قسط کې پرون 1 عرب ډالر ورکړی دی او تمه کوي چې پاتې روپۍ به هم ورته زر ورکړي. پاکستان دا مهال د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی چې په نتیجه کې د روپۍ بیه ډیره کم شوه. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې له دې سره به نه یوازې پاکستان غیر ملکی زر مبادله په ذخیرو کې زیاتوالی راشي بلکې د ډالر په مقابله کې به د روپۍ نرخ هم زیات شي. په دې حق له نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راغی.
د پاکستان مرکزی بانک پرون د ګل پورس په خپل یو راپور کې ویلي چې سعودي عرب به ورته 3 ارب ډالر په دریو قسطونو کې ورکوي او دې لړ کې ډومبه قسط ورته پرون ملاو شو چې ورسره غیر ملکی زر مبادله ذخایر 44.8 کروڑ ډالر ته ورسېدل. د ذکر دا چې وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب د دویمې دورې وروستو د اکتوبر په 4 مقام تخپل وینا کې ویلي وو یاد ملک ورته د 12 ارب ډالر امدادي پیکج په ورکولو رضا شوی دی چې پکې به 3 ارب ډالر د پاکستان په مرکزی بانک کې جمع کوي او راتلونکي دریو کلون لپاره به ورته د 9 ارب ډالر قرض تیل ورکوي. خبریال او اقتصادي چارو کارپو مبارک زیب وایي سعودي عرب د پاکستان لپاره چې کم اقتصادي پیکج اعلان کړي نو په ترلاسه کولو سره به د سوخ لپاره نه صرف پاکستان د مشکل حالات راوتل شي بلکې ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر به هم خشي.
کم ریزرو سو هغه ډیر زیات کم شي نو دا چې کم 3 بلیون ډالر دي دا به چې راځي دا په زوم کو ریزرو کې به هغه خوده لیکيږي. په دې مارکیټ نه یو پینیک او یو پریشانی وا یا چې ډالر او ډیمانډ ډیر زیات او اویلیبلټی کم او هغه ډیر هدا پورې کنټرول شي چې کله دا کنټرول شي ستا پر روپۍ باندې چې کم پرشن هغه هم ډیر هدا پورې کنټرول شي لکه دې اثر شته چې کم وختي ته چې کم هیلپ کار او د سعودي عرب نه چې کم مدد دي ته نو شاري سره کافي هدا پورې باندې کامیاب شي. شارټ ټایم لی بحث سيزونه دې سره به بهتر شي.
پاکستان دا وخت په معاشي توګه د مشکل حالاتو نه تیریږي او عمران خان د وزیر اعظم جوړیدو وروسته په تیرو 3 میاشتو کې د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو دوه او د چین یو دوره کړی دا چې یاد ملکونه ورسره په دې مشکل وخت کې مالی مرسته وکړي. دې ترڅنګ د پیسو نړیوال صندوق یا IMF سره هم مذاکرات روان دي چې قرض ترې واخلي. خو په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د معاشیات استاد ډاکټر میراج الحق وایي د نړۍ نور ملکونه هغه وخت یو ملک ته شان لیږي چې د زر مبادله ذخایر یې دومره وي چې بل یې ادا کړي او د سعودي عرب لخوا 1 ارب ډالر په ترلاسه کولو سره د پاکستان د زر مبادله ذخایر زیات شو نو کومه خطره چې پاکستان ته را مخې ته وه نو هغه تر څه حده کمه شو
کله چې ملک د نړۍ د نورو هیوادونو سره د هغې تجارتي اړیکې نو هغې لپاره دای چې زرې مبادلې چې کم ذخایري دا کم از کم د دریو میاشتو د امپورټ د بل برابر پکاري نو کو پرت دومره پیسې د یو ملک سره زرې مبادلې په ذخایرو کې موجودي نو هغه د نړۍ د نورو ملکونو سره تجارتي لین دین هغه کولی شي.
یادونه ده چې دا مهال په پاکستان د نوي ارب ډالرو نه زیات قرض پورې دی او هر کال په سوونو ارب روپۍ په یاد قرضې د سود په مت کې ورکوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نومبر په 13مه فاکس نیوز سره په مرکه کې ویل پاکستان ترې پیسې خستي خو د ترهګرۍ په ضد جګړه کې کار نه دی کړی. وزیر اعظم عمران خان په ځواب کې ورته ویل نور به د امریکای په غوښتنه کار نه کوي. هغه او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جدا جدا بیانونو په ورکولو سره د نومبر په 19مه د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د پاکستان د قربانیو ذکر وکړ، خو په همدغه ورځ ورته ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ټویټر له لارې وریاده کړه چې د پاکستان په خاوره کې د ترهګر ډلې القاعده مشر اسامه بن لادن استوګنه د دې مثال دی چې اسلام آباد په بلیونونو ډالر اخیستي خو سم کار یې نه دی کړی. په دې اړه باندې بشیر غوخ د سی سی چارو یو کارپو ډاکټر محمد تقی سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې په دې ناندریو کې کومه خوا رښتې وای.
ترامپ سره خو موږ ډیرو مسلو باندې اختلاف کوو، خو په دغه معامله کې چې کم تورونه هغه لګولي دي هغه صرف د ترامپ وینا خو نه ده، دا خو دریم امریکایي ایڈمنسٹریشن دی چې دغه خبرې کوي. د ښاغلي بوش او د ښاغلي اوباما هم دغه خبرې وي د پاکستان په حق له امریکا نه پیسې مخلي او هغه مطالبه چې امریکا لري هغه پوره کړي نه دي. بیا چې څرنګه څه طریقه باندې عمران خان دغه جواب ورکړي نو دغه د عمران خان خلکو ته دا باور وکړي چې دا جګړه چې پیل شوه 9/11 نه وروسته دا د امریکایي جګړه وه، دغه د پاکستان خو هیڅ کار نو ضرورت هم نو مخکې دا فیصله کول پکار دي چې دا جګړه چې پاکستان پیل کړه دا آیا صرف د امریکا د ایما او د نا باندې دی یا هغه چې د پاکستان سیاستمدارانو او د پاکستان فوجي سرلخکرو مخکې دا ویل دي چې دا جګړه خو موږ خپل جګړه و د ترګره پرځت او دا به موږ خامخا پیل کولو کدا امریکا پکې وي او کنه وي.
ډاکټر صاحب، دا اوس وخت کې ریپورتونه داسې دي چې د افغانستان د سولې لپاره ځینې طالبان خوشی شوي دي د پاکستان د جیلونو په غو کې د ملا غنی برادر نوم هم یادېږي چې د طالبانو د مشر نو پاکستان خو وی چې د خپل وس مطابق کار کوي او هغه کسان یې مت کړی چې تقریبا 20000 پورې کسان عمران خان ویل دي چې دا وجه شوې دي په دې جګړه کې او په بلیونونو ډالر نقصان رسیدل د پاکستان اقتصاد، نو دا تاسو قرباني نه ګڼئ؟
دا قرباني خو بالکل دی، په خپل ځای باندې دی. خدا قرباني پاکستان ولې ورکړه؟ دا د قرباني ته ځکه ضرورت و پېښ شو چې پاکستان هغه پالیسۍ په هغه سیمه کې جاری ساتلو چې کوم پاکستان لپاره، افغانستان لپاره او بل خصوص دوران د دواړو خطو چې کوم پروت پښتانه دی هغه د پاره ډېر خطرناک او زیانمنو کاردا د حقانی شبکه ده کا د کوټه شورا خبره ده. د ملاصه برادر تاسو ذکر وکړو د دې مثال والے دا خو 2010 کې نیولې شوی او امریکا کم کم فشار په پاکستان راوسته ده، کم کم مينتونه ورته کړی دي، کم کم دړکې ولا ورته ده. اوس تکاله ورستو په داسې وخت کې چې لګ ډېر څه خبرې شروع شوې دا کسان پاکستان خوشی کړل نو زما دا خیال دی چې پاکستان یو معمولی هدف پورې امریکایي مطالبه منی، خو داسې د پاکستان دا خوښه نه ده چې افغانستان کې لاره بالکل امریکا د پاره هموار شي.
په همدې حال کې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د سولې استازي زلمی خلیلزاد د سولې هڅې شروع کړې دي، مذاکرات شروع کړي. ولسمشر ټرمپ چې کومې خبرې کوي د پاکستان خلاف توندي او تیز بیانونه شور کوي، دا به د سولې په هڅو باندې څه اغیز او کیزه تاثیر به وکړي؟
د دې لپاره یو کنسیسټنسي په کار وي، یو تواتر په کار وي، د دې لپاره یو مرکز فشار پاکستان باندې راوستل به په کار وي. صرف دا یو سو ټویټس باندې دا خبر نه ده، خغلی خلیلزاد دا کار کولی شي، ولسمشر ټرمپ هم دا کار کولی شي، خو دې لپاره یو یو ډېر فوکسډ او ډېر انټنسیو پروګرام پکار دی. زما خیال دی چې امریکا په دې کې پاتې راغلی دی، کېدای شي چې یاره وي، کېدای شي چې نور مسلې وي، کېدای شي چې د پالیسي فلاز پکې وي. خو زه دا نه وایم چې د افغانستان ټوله مسله د پاکستان د جوړ کړی ده، خو داغه کې یو مهم لاس د پاکستان دی. نو که امریکا دې ته فکر او صحیح پام ونه کړي، نو امریکا افغانستان کې نشي کامیابه کېدی. ارتقا غالي کېدی شي چې پاکستان دې د جهاد کیسې نه لاس واخلي، افغانستان دې خپل کور ته وګوري، او امریکا دې دا بیلنس او دا امن دا هغه سیمه کې زر راوستو لپاره کوشش وکړي. خدا دې یو سو ټویټس خبره نه ده، دې لپاره به ډېر تواتر سره کاروي کول بغواړي.
شنون کې ډاکټر تقی و چې زمنګ د همکار بشیر غواخ پښتني ځوابولې، او اوریدونکو وسوم د خبرونې نیمایي تر رسیدلې یو بوري وار کاکل سټوډیو تر غلې د خبرونو لنډیز به دی وورو.
په خبر کې د ترګری په پیښو کې د وجلسو سرتیرو خپلوانو د امریتي د میاشتنې وظیفې نو ورکول کېدو پر ضد احتجاجي ناست پیل کړی ده. د دوشنبه لورځي په جمرود کې د پیل سوي د ناست یو ګډونوال ملک پرویز مشال رادیو ته ویل دا وظیفې له هغه وروسته بندې سوي دي چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل شوي. د پېښور د وژل شوی پولیس افسر طاهر داوړ زوی امجد داوړ وای وزیر اعظم عمران خان ته هم ویلي چې دوی د خپل پلار د قتل پاړه نړیوالې پلټنې غواړي. امجد داوړ د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له وزیر اعظم عمران خان سره لیدکاته وکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانې شزدافیر پاول جونز وربللې ده، او غته یې د پاکستان په اړه د امریکای ولسمشر پر څرګندونو احتجاج کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې لیکلي دي چې دوی پاول جونز ته د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د پاکستان پر ضد بې جوازه او بې اساسه تورونو په اړه کلک احتجاج کړی دی. ملګری ملتونه نن په افغانستان کې د ماشومان نړیوالو ورځې لمانځلو لپاره په بیلابیلو سیمو کې غونډې کوي. په دې اړه د یونیسف یو خبر پاڼه زیاتوي چې دا ورځ د تشدد، تیریو او غربت په ګډون د هغو چیلنجونو یادونه هم کوي چې افغان ماشومان ورسره مخامخ دي. او د امریکا د شیکاګو ښار په یو روغتون کې یو تن پر خلکو ډزې کړې دي چې پکې د لږ تر لږه درې تنه وژل شوي.
د خبرونو لنډیز مو واوریدو چې بوریوال کاکړ وړاندې کول، او سم وخت شوه دی د ونیزي خبرونې د مشال رادیوي مجلې. په دې نننی خبرونه کې د یو نوی انګلیسي فلم 28 جولای په اړه معلومات درکو. په کلکته کې د فلمونو نړیوال فستیوال ته مو بیایو، او د خوږجبي شاعر خالد ورغزی سره هم مرکه په دې پروګرام کې شامل دي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله قدرمن اوریدونکو د خپل قربان نجیب امیر سلامونه ومنه. په دې غنه کې مو درته بیلا بیل فرهنګي او ادبي مواد د خبرېدو لپاره چمتو کړی دي. د یو نیو انګلیسی فلم جولای 22 په اړه معلومات ترکو.
I've been sent to secure the island. Actually, can I see your ID?
Yeah, sure.
What was that?
په کلکتا هین کې مو د فلمونو نړیوال فستیوال ته بیايو.
It's a big round of applause as we unveil the 24th Kolkata International Film Festival, ladies and gentlemen.
د یو داسې ټالوي خبرې در اورو چې سواد کې اوسېږي او پښتو زده کړی ده.
السلام علیکم، زما نوم ماتیو دی کیارا دی، زه په فرانس کې کار کوم، په پوهنتون کې د پښتو ګرامر استاد یم، زه په خپل ایتالیا یم.
د اسلام آباد په لوک ورسا کې د کلتوري میلې سیل در باندې کوو.
نن موږ راغلیو دلته په اسلام آباد کې لوک ورسا کې د مختلف صوبونو ثقافت میله لګیدلې ده.
او د خوږجب شاعر خالد اورغزی سره مو مرکه کړی ده.
بیا ملګرو دې ته وهڅولم چې دا دوباره چاپ کما. بیا مې تقریبا دا یو لس ورځې کېږي چې دوباره مې چاپ کو. لږ اضافه مې پکې وکړه، یو شل غزل نه دی پکې.
هنر یا آرت د ژوند هنداره ده. موږ چې په ناولونو او داستانونو کې سلولو یا په فلمونو کې ګورو، هغه له بله ځایه نه دي راغلي. له همدې خړې او خاورینې ځمکې نه یې سرچینه اخیستې ده. نن سبا چې نړۍ د کومو لویو ستونزو سره مخ ده، په هغو کې تر ټولو خطرناکې د ترهګرۍ او سختدریزۍ څخه عبارت دي. د هالیوډ یو فلم چې جولای 22 نومیږي، د ترهګرۍ د پیښو انځور وړاندې کوي. دوویشتم جولای امریکایي فلم دی او په ناروې کې د ترهګرۍ د پیښې په ریښتونی کې سره سرخی. دا فلم کیسه د یو کتاب نه اخیستل شوی چې یو لموک څخه په ناروې کې د قتل عام او د هغې د عواقبو کیسه نومیږي او لیکوالی آشنی سیرسټارټ ده. د فلم ډایرکټر او پروډوسر پاول گرین گراس ته ول کتابه سینمایي بڼه تا کیسه هم د خپل اړولې ده. د فلم پریمیر یا لومړنۍ ننداره د 2013 کال د سپټمبر پر 15مه د وینس انټرنیشنل فلم فیسټیوال په موقع وخودل شو، خو آنلاین یا پر لیکا د نتفلیکس ادارې لخوا د اکتوبر په 10مه وړاندې شو. د فلم لنډه کیسه داسې ده چې د ناروې وزیر اعظم د ځوانانو سره د اوړي په کیمپ کې لیدل غواړي. د ناروې وزیر اعظم لا کیمپ ته نوی رسیدلی. ځوانان او پیغلې په اوټو یا جزیره کې راټول وي او په دې موضوع تقریرونه کوي چې که دوی کې هر یو وزیر اعظم وي نو څه به کوي.
You're going to do an exercise called If I Were Prime Minister. Vilja, can you start?
Sure. Okay, where I come from? Everyone is welcome, regardless of nationality. And if I was prime minister, that's what I'd stand for.
د فلم بدمارش بریویک د پولیسو په جامه کې له بارودو ډک واګون په اوسلو کې د وزیر اعظم د دفتر سره نږدې پارک کوي او د تر لری کیږي. تر سو امنیتی ساتيري گاډي ته نږدې کیږي، موټر کې چاودنه کیږي او یو لوی تبعیر منست کوي. بیا هغه د اوټو یا جزیرې ته د پولیسو په جامه او ګاډي کې روانېږي. هلته امنیتي موظفینو ته وایي کیمپ ته په ځانګړي ماموریت استول شوی څو د ځوانانو ساتنه وکړي. بیا هغه په بیړۍ کې جزیرې ته رسول کیږي، خو کله چې هلته نور امنیتي سرتیري له ده د اسنادو غوښتنه کوي، د پرې ناتاره ډزې پیلوي.
I've been sent to secure the island. Actually, can I see your ID?
Yeah, sure.
What was that?
Run, run, Toria, run, run!
د فلم بدمارش بریویک تر څو ساعته پورې په جزیره کې وي او چې څوک مخې ته ورځي د پرې ډزې کوي. که څه هم د ډیرو داسې بریدونو په اړه ګڼل کیږي چې ګوندې سختدریزه اسلام پالې ډلې به تر شا وي، خو په دې فلم کې ښکاره ښودل کیږي چې بریدونه د یو اروپایي کس لخوا ترسره کیږي او هغه د آزاد خیالۍ، اروپا ته د کډوالو د راتګ، سوسیالیزم او د بډایو یا شتمنو د واکمنۍ خلاف دی. نوموړی ژوندی نیول کیږي او عدالت کې خپله مقدمه خپله وړاندې کوي او د ویلو لپاره دلایل لري. کله چې هغه په عدالت کې وي، هغه ځوانان او پیغلې هم عدالت کې خبرې کوي چې پر ډزو ژوبل شوي وي او ژوند د پخوا په شان نه وي پاتې. د ولیر په نوم یو هلک عدالت ته وایي، زه به هیڅکله د پخوا په شان ژوند ونه لرم. زه څو ځایه په مردکیو لګیدلی یم، یوه سترګه مې بایللې، خو په دې خبره خوشحاله یم چې دا بدمرغه برید کوونکی چې ډیره کرکه تی لرم په دواړو سترګو خو نه وینم. روس عدالت بریویک ته د عمری بند سزا وروي. د فلم ډایریکټر او پروډوسر پاول گرین گراس رويټرز اژانس سره د خبرو پر مهال وای
حقیقت دا دی چې یو فلم هم د یوې پیښې سل په سلو کې کیسه هم هغه شان نشي وړاندې کولی. تاسو ته معلومه ده چې په ناروې کې د دې پیښې نه پس اخبارونو، تلویزیونونو، کتابونو او مستندو فلمونو کې په دې اړه ډیر څه وویل شول، او بیا ما دا فلم جوړ کړ او هغه سیمې جوړ کړ چې ما یې جوړول غوښتل. خو بیا هم وایم چې د ټولو خلکو مطمئنول ناشونی دي، خو ما خپله یو هڅه وکړه.
د 28 جولای فلم د ماشومانو او کم عمر ځوانانو سره یو ځل دل خایستونز منوي، ځکه چې پر خلکو د ډزو او د غوی د وژلو صحنې په کې زیاتې خودل شوی چې قتل یې په ذهن ته ضرورت لري. فلم چې څومره په لوړه کچه او کیفیت جوړ شوی، سړی پستاینه نه مړیږي. لګښت پرې $60 میلیون راغلی دی او په باکس افیس یې تر اوسه ښه ګټه کړې او د خلکو پام یې ځان ته اړولی دی. بیا هم په فلمی نړۍ کې پات کیږو، خو هند ته ځو او په هند کې د لویدیز بنگال د فلمی نړۍ ټالیوډ د سلمی کلیزی او کلکتا انټرنیشنل فلم فیسټیوال په اړه درته په یو راپور کې معلومات درکو. په دغه فلمی میله کې د لسګونو هیوادونو فلمونه نندارې ته وړاندې شول. په میله کې د امیتاب بچن او شاهروخ خان په ګډون ګڼو فلمی ستورو برخه واخیسته. نورحال د بشیر ګواخ په راپور کې.
لسګونه هندی فلمی ستورو په څلیرشتم کلکتا انټرنیشنل فلم فیسټیوال کې ګډون وکړ. د فلمونو دغه میله د نومبر 13 تر 18 د هند په کلکتا ښار کې جوړ شوی و. انډین ایکسپریس ورسپانه لیکي چې دا د بنگالی سینما یا ټالیوډ د سلو کلنو د پوره کېدو په ویاړ جوړوه. په دغه میله کې د نړۍ د اویا هیوادونو 101 فلمونه د هند بنگال ایالت په 14 سینماګانو کې وښودل شول. په دغه فلمی میله کې د هندي فلمی نړۍ او د نړیوالو فلمونو مشهور ستورو برخه واخیسته، چې پکې امیتاب بچن، جیا بچن، شاهروخ خان، وحیدا رحمان، مهیش بټ او ګڼ نور شامل وو. په دې مقاده هندی فلمی نړۍ نامتو ستوري شاهروخ خان چې کومې خبرې وکړي، هغه رويټرز اژانس راخستې دي.
په یوشتمه پیړۍ کې ټکنالوژي او وسایل مونږ خپلو کې سره نږدې کوي، خو د دې باوجود مونږ ویشل شوي یو. دا یوازې آرټ یا هنر دی چې مونږ سره نخلوي. په دې کې تر ټولو مؤثره ذریعہ سینما ده.
انډین ایکسپریس ورسپانه لیکي مهیش بټ میلې ته د وینا په محل ویل د هندستان په یو رنګ کې نشي ښکاره کېده. دا فیسټیوال د هندستان د مفکوري ښکارندوی کوي. امیتاب بچن بیا په دې مقضیه تکړه د هغو خلکو یادونه هم پکار ده چې د فلم په پرده نه ښکاره کیږي، خو د فلم د زلولو او جوړولو لپاره خپلې خولې تویي. امیتاب بچن همدار از ویل د حکومت هغه هڅې هم د ستاینې وړ دي چې د بنگالی فلمونو د ودې لپاره یې کوي. د بنگال ایالت لومړی وزیر مماتا بنرجی په دې مقول دوی به هڅه کوي چې په راتلونکو کلونو کې کلکتا انټرنیشنل فلم فیسټیوال د کینز فلم فیسټیوال په شان کامیاب کړي. په هندستان کې د بنگال د فلمی نړۍ ټالیوډ ډیر زیات اهمیت دی. دوی هندي فلمی نړۍ ته ستر اداکاران، پروډوسران، فلمی ستوري او سندرغاړي وخت په وخت ورکړي دي. د بنگالی فلمونو وتلې اداکاره سومترا چټرجی وای دوی د فلمی نړۍ هغه په خوانی ستوري تل په زړه کې ساتل غواړي. د چا په هڅو چې نن د بنگالی فلمونو د جوړېدو سل کال پوره شوی او دوی پکې هوسا ګامونه اخلي.
ماتیو دی کیارا یو ایتالوی استاد دی چې د سیړنو لپاره منګور تتللی. نوموړي د مشال رادیو همکار نیاز احمد خان ته په مرکه کې ویلي پښتو خوږه ژبه ده او د زده کړو لپاره د سواد ته ورغلی دی. راځي د دغه ایټالوي استاد خبرې په شریکه وورو.
السلام علیکم، زما نوم ماتیو دی کیارا دی، زه په فرانس کې کار کوم، په پوهنتون کې د پښتو ګرامر استاد یم، زه په خپل ایتالیا یم.
څومره وخت کې پښتو مو زده کړه او ولې و زده کړه پښتو؟
دا دوه سکاله دی چې پښتو مې زده کړه. پرستا تلومه مخکې ځکه په ایتالیا کې د پښتو درس ام ای او بی ای نشته، او التا یو کال پات شوما بیا سالور میشته سوته رغلیما، او دلتا یوسف سی پورتو ای زکردا پورا یوسف سی ولی زکا په یونیورسيټي کې مې سانسکریت زکردا د دینو پاس په ایرانی جبه کاروکو سومیشته یو کال کده شي یو دوا کال، او بیا وروسته د پی ایچ ډی لپاره ما یو شرقي ژبه موندلې ده او پښتو ده. دا ژبه زما لپاره ډیره خوندوره ده ځکه اندو آریان لنګویجز ته نږدې ده.
اوس راغلی سواد ته او ما اورېدلې دي لوړ پورې زده کړې کوئ، پی ایچ ډی کوئ، نو په څه پی ایچ ډی کوئ او سواد ولې تاسو بیا خوښ کو؟
زما پی ایچ ډی ختم شو، اوس زما پی ایچ ډی د لکسیکولوجی او تاریخي فونیټکس او ته په برکو اوس زه ریسرچ کوم او دلتا سوته راغلی یم ځکه چې دوه پروژه لرم. اول د پورتفولیو په برکه ده، بل پروژه د سوته د توپونیمی په برکه ده، توپونیمی د زایونو نمونه ده ایزدکی.
پښتانه اخیره پښتانه کوم پښتانه بیا سوات خلق څنګه لګیدل سمره تاسو خوښ کړل او سوجه ده؟
پښتانه ډیر خوښ شول، ډیر خوښ دي، ما بل مسیار ډیر خوښ ده او ټوله علاقه خوله سیمه ده او پښتانه ډیر مهرباني دي او صحیح خلق دي. د دې لپاره زما ټول د پښتانه علاقه خوښ ده، ډیر خوښ ده.
دا ماتیو د کیارا چې له آر آی ټالوې ده خو پښتو یې زده کړې او په سواد کې زموږ همکار سره خبرې کولې. د مشال راډیوي مجلې ته غوږی. اوس ورزو اسلام آباد کې د لوک ورسا په نوم یو کلتوري مرکز ده چې پکې د نومبر له 8 تر 13 یو کلتوري میله جوړه شوې وه. په دې میله کې د پاکستان د علاقای سیمو کلتوري توکي او خواړه خودل شو. په دغه میله کې د پښتونخوا د خلکو خواړه، جامې، موسیقي، اتڼ او توکي هم لیدل کېدل. د مشال همکار ځنی خلک غوولې دي.
نن موږ راغلی یو دلته په اسلام آباد کې لوک ورسه کې د مختلف صوبونو ثقافت میله لګیدلې ده. دلته د زمونږ د کی پی کی زمونږ چې اوس کوم ځای موجود یو ثقافت سره ریلیټډ سیزن دي هغه ټول دلته نمائش لګیدلې. دنیا خلک روان دي، فورنر روان دي، مطلب انګریزان شول، یورپین شول، راځي دلته ګرځي زمونږ ثقافت ګوري.
مانم بهرام شاه ګیلانی دی، زه ډیر اسمل خان نه بلانګ کوم. دلته کی پی کی ټریډیشن چې ثقافتي اختراع غلې ما یو کیپ هم اخیستلې. اغه نه علاوه مزاری ورک چې دا ډیر خپل دا دلته خورا چرنګي ثقافتي هغه دا چې دلته چپلی کباب خورو لګي ډیر خپل ټیسټ دا باقي سکیورټي انتظامات دلته ډیر ښه دي.
خالد اورکزی خوږژبې ځوان شاعر دی. په ادبي حلقو کې خپل پیژنګلوي ده. کتابونه چاپ شوي او سندرغاړو شعرونه سندریز کړي دي. اوس یې شعري مجموعه لزان اورکیم د دوهم ځل لپاره چاپ شو. موږ ورسره په همدې پلمه مرکه کړي او په سر کې د ځان په اړه نور معلومات ترکوي.
په کال 1992 کې پیدا شوی یم. تر لسم پورې زده کړې مې په خپل کلی اورکزی ایجنسی کې کړې دي. بیا دلته راغلم کوهاټ کې مې ایف اے کړې ده او لاوسم سبق وایم، زده کوونکی یم او دا زما دویم کتاب دی. اول کتاب ما د هنګو ادبی ستوري په نوم تذکره چاپ کړی ده چې هغه کې 25 شاعران دي او 2018 کې هغه چاپ شوی ده. او بیا زما دا کتاب چې دی نوم دی لزان اورک هم دا په لومړي ځل په 2018 کې چاپ شو چې 1500 کې امیر پرنٹ پیښور کې چاپ شو او په دې باندې اول چاپ کې په محمود ایاز صاحب پروفیسر محمود ایاز صاحب لیکل کړی دی, محترم ناهید سحر پر فلپ لیکلی دی, ممتاز اورگزی صاحب پرې لیکلی دی او صادق سرگردان صاحب پرې لیکلی دی او د ګران افغانستان نه طاهر ځلان صاحب پرې لیکلی دی او تکړه نکاد فیصل پاران صاحب پرې تفصیلی لیکلی دی او شاکر اورگزی پرې لیکلی دی. دا کتاب بیا ډیر زر مارکیټ کې ختم شو, په پیسو باندې خرچ شو, تقریبا په شپږو میاشتو کې دا کتاب خرچ شو او بیا ملګرو دغه وکړو چې زه بیا دې ته وهڅولم چې دا دوباره چاپ کما. بیا مې تقریبا دا یو لس ورځې کېږي چې دوباره مې چاپ کو, لږ اضافه مې پکې وکړه, یو شل غزل نه دي پکې او ښه کاغذ کې دی او په دې نوي لیک کې دوه لیکونه درې لیکونه اضافه شوي دي چې پروفیسر جاوید احساس صاحب پرې تفصیلي لیکلی دی او کیسر افریدی صاحب پرې فلپ لیکلی دی, حیات روغنی صاحب پرې لیکلی دی او د کتاب کې ټولې غزلې دي, د ټول یو نعت شریف ته نو ټول غزلې دي پکې.
اورگزی صاحب د ادبی ژوند د پیلولو په اړه مو کا معلومات راکړه خبوي او دمره ته وای چې د کوم ادبی جرګو سره مو تړون پاتې شوی دی؟
ادبی ته ژوند ته ادبی سفر مې 2011 نه شروع کړی دی او باقاعدگی سره د اورگزی ادبی قافلې غړی ما او پریس سیکرټر هم یم او غونډې ته ځم راځم تر کوټې پورې تر پختونخوا هر سیمې ته ځم راځم د خپل پښتو سره د مینې په خاطر باندې چرته مشاعره وي یا ادبي غونډه وي یا سید لسونه وي یا کانفرنس وي حساب پکې اخلم او سندرغاړو مې قلمونه هم ویلې دي, ډېرې غزلې مې ریکارډ شوي دي, تقریبا 150 پورې داسې غزلې مې ریکارډ شوي دي چې په هغې کې ډېر نوموړي سندرغاړي استاد خیال محمد صاحب, ماخام فاروقی صاحب, کائنات تنها کائنات بی بی ویلی دی او قبل جان استاد هم ویلی دی او امجد صاحب هم زما دوه کلامونه ویلی دی.
خطا سوی چې د کتاب دوهم ایډیشن مهم چاپ شو نو لدې خو معلومیږي چې پښتانه اوس کتاب اخلي.
زه به هم وایم چې زه په دې هم خوشبخته یم چې زما کتاب مکمل په پیسو باندې خرچ شوی دی, اول ایڈیشن مکمل خرچ شوی دی او متدا رقم ملاو شو چې زه دویم ایڈیشن چاپ کوم او دویم ځکه چاپ کوم ملګرو غوښتنه وا او زه ډیر زیات خوشاله یم په دې باندې چې پښتانه اوس کم از کم کتاب اخلي په پیسو باندې, نو دا دویم ایڈیشن مې چاپ کوي کې مې اضافه هم وکړه او دا د دویم ایڈیشن چې کوم چاپ شوی دی دا پروفیسر اسیر منګل سے په کتاب کور پیښور کې چاپ شوی دی او تقریبا اوس ته یو شل ورځې بکیږي داسې چې دا چاپ شوی دی.
ستاسو خوا ته ځوانان په پښتو اوس لیک لوست کوي که نه؟ خاص کر له هغې وروسته چې نن سبا په سوشل میډیا باندې په فیسبوک په ټویټر په دې کې هم پښتو راغلی, د پښتو خونې جوړې شوې دي او ډېری لیکوالان پکې لیکنې کوي, نو ځوانان څنګه دغې طرف ته رامت شوي که نه؟
بالکل یقینا, زه ما خو درته مخکې وي چې زه ډېر خو زیات خوشحاله یم چې پښتانه نوی نسل خاص کر چې کوم دی, زه په خپله چې کوم چرته کار کوم دفتر کې یم دلته ما پسې راځي, دلته راشي ما ته وایي چېر ستاسو کتاب زما په کار دی, هغه خو مارکیټ کې ختم شوی او راشي ما ته وایي چېر پیسې والا مونږ ته کتاب راکړه. یقینا چې دا د سوشل میډیا برکت دی, هغه ځکه چې که دلته مونږ وګورو پښتونخوا کې خو د تعلیم کې پښتو نشته, ځکه چې ماشومان چې تر لسمه رسي نو به مشکل هغوی پښتو وګوري, پښتو باندې نه پوهېږي. اوس دلته که مونږ ګورو په سوشل میډیا باندې ټول پښتانه په یو ځای باندې شوي دي, یو کلی په شانتې راټول شوي دي, یو حجرې کې ناست وي, نو هر چا ته پښتو خوند لري. دا پښتو ډېره خوږه ژبه ده چې څوک یې خوند نه خبر شي نو خامخا او بل دا سرګن ثبوت ته پښتانه ډیر خوخیار قوم دی او زیرک قوم دی. هغوی ته چې لږ څه موقع په لاس ورشي هغه ته پیدا اخلي نو بالکل پښتانه اوس کتاب اخلي او دا سرګن ثبوت ته تاسو تپوس کولی شي چانه هم تپوس کولی شي چې زما کتاب پاتې نه شو بیخي پاتې نه شو شپږو میاشتو کې. زه به تاسو ته ډېر درولیږم اول چاپ چې کم چاپ شوی دی ډېر بیا به دویم درولیږم. ته به وګورئ چې شپږ میاشتې فرق دی. په شپږو میاشتو کې 500 کتابونه خرچ شول. په دې کې به داسې وي چې ما به څلوېښت کتابونه هم چاته ډالۍ کړي نه وي ځکه چې ټول خرچ شول. دا د دې څرګند ثبوت دی چې پښتانه اوس رابیدار شوي دي او خپلې ژبې هغو ته پته دی چې خپله ژبه مونږ په راونه نیسو نو مونږ ورکیږو ورسره. دا څرګند ثبوت او ډېره د خوشحالۍ خبره.
څه ډول کتابونه زیات مینوال لري اورکزی صاحب؟
اوس داسې دی چې هغه پښتانه اوس په معیار پوه شوي دي چې معیار وي نو بالکل کتاب اړو پاتې کیږي نه. د دې ثبوتونه مونږ سره څرګند پراته دي. تاسو که وګورئ ممتاز اورکزی صاحب کتاب چاپ شو شو څلور زره اته ځله چاپ شو بیخي پاتې نه شو مارکیټ کې. شاس پروفیسر شاه سعود صاحب کتاب چاپ شو بیخي مارکیټ کې پاتې نه شو. نو چې چرته هم ښه شاعري وي ښه نثر وي په معیار پوره وي بالکل اوس پښتانه نه پرېږدي اخلي. خیر لږ ډېر که داسې اوس هم ډالۍ ته تمه وي خو دا به ورو ورو د حالت ښه کیږي او انشاءالله ښه طرف ته روان دي. او دا څرګند ثبوتونه دي چې ښه شاعري وي ښه نثر وي ښه لیک وي هغه په یو صورت نه پاتې کیږي خلک اخلي چې هر چا.
نو ډیره زیاته مننه خالد اورکزی صاحب خوان به وکړي چې خپل شاعري را پیرزو کوي یو غزل کې د ستاسو کوم کتاب چې په دویم ځل هم چاپ شوی لزانه ورکیم. نو کدی نه واوروي خوان به وکړي
غزل دی چې لزانه ورکیم دی ان انتخاب غزل دی. ځان ته میخی دی په میز د اخبارونو صفې. ځان ته میخی دی په میز د اخبارونو سپې او پر لپسې پکې راځي د الزامونو سپې. ځان ته میخې دي په میز د اخبارونو سپې پر لپسې پکې راځي د الزامونو سپې. او شعر دی چې دا چې د پښو په ځای مزل اوس په بڼو کومه. دا چې د پښو په ځای مزل اوس په بڼو کومه راپسې شوي دي په خدای د کتابونو سپې. او شعر دی چې د ځمکې سترګې به بیا وغړېږي سا به واخلي. د ځمکې سترګې به بیا وغړېږي سا به واخلي که وینو وخوړې د وخت د اسمانونو صفحې. د ځمکې سترګې به بیا وغړېږي سا به واخلي که وینو وخوړې د وخت د اسمانونو صفحې. او شعر دی چې د ښکلا سړکې تا چې دوړې په مخ وشیندلې. د ښکلا سړکې تا چې دوړې په مخ وشیندلې او شولې مې خړې د نظر د امیدونو صفې. د ښکلا سړکې تا چې دوړې په مخ وشیندلې شولې مې خړې د نظر د امیدونو صفې. او مکته دی چې د خیال په دښته کې چې پروت یم د کیکر په ازغو. د خیال په دښته کې چې پروت یې د کیکر په ازغو خالد اسری دکړي په وینو د لفظونو صفې.
خدا خوشو هغه غزل چې په کتاب کې چاپ شوی اوس راته یو داسې غزل هم وروي چې تازه وي او تر اوسه په کوم کتاب کې نه وي چاپ شوی.
غزل دی چې نارې وه مزان ته په ولاړه په ولاړه. نارې وه مزان ته په ولاړه په ولاړه او د خپل انا جنگ شو را په غاړه په ولاړه. نارې وه مزان ته په ولاړه په ولاړه د خپل انا جنگ شو را په غاړه په ولاړه. او شعر دی چې بیا خو به زمونږ ساګان یو بل ته واده کړې. بیا خو به زمونږ ساګان یو بل ته واده کړې. تا ته که سجده وکړو مونږ دواړه په ولاړه. او شعر دی چې ما ځان د محبت تبلیغ ته وکپ کړو روان یم. ما ځان د محبت تبلیغ ته وکپ کړو روان یم. ای عشق نور دې ځان رانه رنغاړه په ولاړه. او شعر دی چې ستا ګونځې زلپې ګونځې باڼه دواړه ورته یو دي. ستا ګونځې زلپې ګونځې باڼه دواړه ورته یو دي. زما د زړه کوټه یې کړه ویجاړه په ولاړه. ستا ګونځې زلپې ګونځې باڼه دواړه ورته یو دي. زما د زړه کوټه یې کړه ویجاړه په ولاړه. او مکته دی غیګ پریک دا تش لا سونمی یو بل ته شو ورغاړه غیګ پری دا تش لا سونمی یو بل ته شو ورغاړه تو ګور نه خالدا ساتر لاړه په ولاړه
داو خالد اورگزه لهم دې سره د مشال رډیوی مجلې وخت پای ته رسیدي. بلونه به د نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کیو. تر هغه د لوی خدای پامان.